آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستوري مشای وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. آزاد رادیو نه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوز بری یاریس سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالیه وزارت وایي که چیرې مشوي شرکتونه خپل مالیه ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د سوریه او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا ملاتړ کوي او اتش پېته وسلوالې وشلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت تلاړه د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا لغړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه له مخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزي حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د ولسي جرګې لپاره د وچل شو نمایندانو عبدالجبار قهرمان او سالم احمد اتسگزی د کورنیو لغړو سره وکتل او د غرازی ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلی دی چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالرو په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر دغه راز ویلی دی چې په هلمند کې د وچل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که چیرې مشوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څانګې رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل هغه سوداګر چې تجارتي جوازونه لري او هغه مالی ورکونکي چې جرم شوي مالی پاتې وي 95% کې مورته بخلي او پاتې 95% کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړی چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د ساتمې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک
یان مشکل دا سروي خي چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري. باید ویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمتوګه خپل کارونه نشي کولای. کچیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا فشارونه پرې دوام وکړي نو لري نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د خاغلی پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د سوریې او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وي په تېرو دوو ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کرد وسلوالو د وژل شوو شمېر 188 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر اتو بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 86 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده، د 25 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بل دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په نننیو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجنګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په درېیم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلې. د راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق لپاره باندې، او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمه پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالی ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونه ځورېږي.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی دارد.
دور کوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 2:19 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. دا هم د خبرونه د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشه د هلمند لخکرګا ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمیر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلی غنی له یو شمیر مشرانو سره، د مدني ټولنو استادو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. د نور جزئیات له خپل همکار الیاس دین وښلو چې همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. دای صاحب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړاو څه دي د ولسمشر د سفر؟
د اسماعیلات له مخې چې مشرک ورته و هغه ورستی غونډې ته چې دا مخالفو سره دولت مقام د غونډې ته راغلی، غونډې ته راغلی ته ورته وینا نه کړه. ما د هلمند والی له رسول الله سره وینا وکړه. په وینا کې ډېر مهم ټکي شو. هغه یو د هلمند پختي د فابریکې رسول و چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې پختا څه بدل وبل وموندل شي. دغه رنګه د ټاپو پروژې کې د هلمند ځوانانو د کاري له وجې جګړو ته مخه کړې ده. زیات شرکت غوښتنه وکړه چې بد ډېر ونډه ورکړو چې معرف کې د توجه غوښتنه وکړه. هغوی وویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي هم دي او په دې برخه کې که زموږ تشکیل راځي دا پاتې معرف هم دي بوم وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د رډیدلو کورونو او بې دسو کورنیو سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه د جمهور نه دغه خلکو سره مرستې وشي. د شرط په برخه کې د غرنګ د وسکانوي لامل تر مستو شو مخکې وایي خبر ورکړل. تر اوسه الله جمهور خبر تر درځ د ولایتي شورا رئیس ته په افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې د اکثر سره په دې لګول غوډو کې ګډون کړو. د ځوانانو سره د علماو مترفینو او مدني فعالینو سره او سره د وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په پروګرام کې پیل کړ. تر اوسه په هلمند کې د ولسی جرګې تر ټاکنو وړاندې د دوو نوماندانو روژل شو، نوماندانو کورنۍ سره عبدالجبار کرمان او دغه څنګه سلیم محمد اڅکزه او دغه کورنۍ له غړو سره کتلي وو او د هر راز مرستې ډاډ یې ورکړی.
بالکل، ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایلې ده، په دې تړاو نور معلومات کېدای شي ورکړي؟
کله چې موږ تیار وو ما ځواب سره خبرې وکړې، هلمند د والی وړاندې ما ځواب کتل چې هغه بیل چې د ورځې په نسم په پای کې د لشکرګاه په شاوخوا سختې جګړې دي کړي او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې د غیر عمل وکولې چې د لشکرګاه تر څنګ د یو شمېر ولسوالیو د پراخ کوټ لکه کرنسیر، مامارجا، نادلي، سنگین او کچې د دې ولسوالیو د پراخ کوټ مخه ونیسي. حالا په دې برخه کې بیا په چوجات باندې په نور راپورونه راځو.
بله، ډیر مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې له غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې څو شپې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله دغې غونډې ته د هلمند والی څرګندونې او خبرې کړې دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بېلابېلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړې دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي ستایلې. د موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باري اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغر اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده: د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت څېړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغلی اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترور شو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو، دولتي خلایو دا مسایل هلته وڅ. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیکه نقطه ده، د دشمن سره ډېر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
کوم مسایل ډېر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته په هغې موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یوه برخه د دغه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق باندې او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه دپاره تدابیر نیول دي. او درېیم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه. دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کړی.
بلې، آیا فکر نه کوئ مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي؟ او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوئ چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیلمند و سولې ته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه په او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې پورس خبرې اعلان ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسي د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویه ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي.
هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې د نن کسانه هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمينه برابر کړي چې په خبره به دا ډول هڅې د خلکو رای قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1998 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، دغه ناظر بنسټونه څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي، پرې پر ځای چې سیاسي واوسیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوې نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي راډیو ته تاسو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو دوه افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد کان د رواني روغتيایي د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنۍ او چارو ته هم سم رسیدنه نشي کولای. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی او ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروه نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروه خیلی چه لهر دو افغانان و یو ټولنیز روانی ستونزه لري، او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه روانی ناروغان هم نشي ویلی. خو دا کسان خپلو کارونو ته هم په سمه توګه رسیدنه نشي کولی. که د دوی ستونزو ته رسیدنه ونشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي، ژر یا هم په لږ ځنډ سره په رواني ناروغیو اخته کیږي. د ښاغلي پیکان په خبره بېلابېل لاملونه له دې ډلې جګړه، نه ناامنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړي استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډېره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داس حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیوال ل ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغیو او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه نه
مدونه نمیکم. عموما زوانان چې خودکشی ته مخ راوړي، بیکاری ده، بیوزلی ده او نن سبا فقر زیات شوی، زیاته ده، تحصیلات نشاته پاتې او په مواد مخدر و معتاد شوي. ځکه زیاتره دغه ماحول د افغانستان، ځکه چې نن سبا حالات داسې راغلي چې هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولی شي. تعلیم نه لري دي، درس نه لري دي. ځکه
زه مهاجرین صفایم، د خیلتونه چې ځوانان خودکشي کوي، د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي او د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کېږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دراوني تکلیفونه ته د چارشي. زما په نظر د دې رای حل دغه ده چې لرنۍ دغه کورنۍ باید بل معلومات زیاتی کی، او دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشاوري رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي، او دا رای حل بهتري رای حل ده.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه، همداشان په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم موندل شي. هیله ده چې الته هم موږ سره یو زموږ عملتیا وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي کچېرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او نول خروج پیلان شي. د وزارت د اوایدو د څنګ رئیس د یک شنبه پر اسپیو خبری کانفرنس کې ویل د دې لپاره چې دا شرکتونه خپل جریمې ورکړي، ل جریمو ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان تر نور حاضر کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه نه د ورکړي 2 میاشتې وخبر کړل ترڅو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د اوایدو د څنګ رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچېری د شرکتونو به هم خپل مالیه ورنکړي نو د شرکتونو د مالکانو درایي به خرج، بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو د هغه 15% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 15%. یوه مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د موږ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتې وو. بله مهمه موضوع په کې دا و چې د شخصي سکتور تقویت په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1409 هجری شمسی کال یو شمېر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس ښاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي ورته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 300 میلیارد افغانۍ کېږي خپله مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ سوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نوره دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کړي په هغه وخت کې درپسې مالیه چارچېږي، مګر موږ چې په پایسا کې جواز واخیستو په هماغه ورځ برابسې مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. موږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې موږ کوښښ وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهي کې راشي.
د اقتصادي چارو یشمیر افغان پوهان وایي دا کار به د دې لامل سي چې مالیې نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالیې په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله راقبی وایي د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سرټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو او پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخت لري چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتانیولو په مقصد پیل کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 پېټغړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 188 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبې په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 4 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 244 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د 2 پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول 2 صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوختی. د مسلم آباد لومړنی ښوونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس یې هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
مکتب روبی باران کتابوں مکتب جوڑ شو کنکیم پکیو لگی گی باران
چاچکی په پلاستیکی سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پر ناستی. هر یوی چې ل خپل ځای پاسیږي نور پورې بلا خاوري نختی وي.
وخت 4:13 شوې. په مکړه د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته چې رضوان مراد درته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هلمند ولایت کې د ولایت د خلکو او استادو شکایتونه او غوښتنې واورېدې او ژمنه وکړه چې د هلمند وضعیت ته به جدي توجه کیږي. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج به اعلان شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50 په سلو کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د سوریا او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له 2 پیل او د ماښام تر 8 پورې دوام کوي. او د یو شخصي چینی کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان جوید سوکار حسین بخش سفری د متحده عربی اماراتو په الاین سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست معلوماتو لمخې خاغلی سفری په 8 کیلوګرام وزن کې خپل روسي او اردني سیالانو ته په ماتې ورکولو سره دغه میډال خپل کړ. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د نقدي جایزو ترڅنګ د جوید سو نړیوالو سیالیو ته چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي هم لار پیدا کوي. د کابل د 14 فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د اردو تاق ظفر او باختر لوبډلو خپل سیالۍ وګټلې. په دغو سیالیو کې د اردو لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 2-0، د تاک ظفر لوبډلې د بیګ پیر لوبډلې ته 3-0، او د باختر لوبډلې هم خپل سیال لوبډلې حبیبی انا لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د میوند او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه بیا 1-1 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی دی دغو سیالیو په راتلونکو دوو لوبو سبا دوشنبه د میوند لوبډله د ځوانانو ازادي لوبډلې پر وړاندې، او رسالت لوبډله بیا د عدالت لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا اعلان کړی چې د ښځو د فوټبال نړیواله نقدي جایزه 2 کوي. د فیفا د دغه اعلان سره سم د 2019 کال ښځینه فوټبال نړیوال جام ګټونکو لوبډله به 4 میلیونه نقدي جایزه ترلاسه کړي. په ټولنیزه توګه په نړیوال جام کې لوبیدونکو ټولو لوبډلو ته ورکول کیدونکي نقدي جایزې له 15 میلیونه ډالرو نه 1.5 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. په روسیه کې د 2013 کال د نارینه فوټبال نړیوال جام سیالیو ټولې جایزې 4.25 میلیونه ډالر وې، چې د دغو سیالیو اتل لوبډلې فرانسې ته 8.25 میلیونه ډالر ورسېدل.
او په بی پی ایل سیالۍ کې حضرت زازه شهزاد محمدی، ګلبدین نائب، نجیب زدران، وقار، قیس احمد او ظاهر خان اخیستل شوی دي. اوس هم د ورکوشو عزیزانو انصاف په لټه کې 2-19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو اورېدو ته بولو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال یې د اصلاحات ادارې په یوه امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا پکې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مره نه وانم نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې له لارې اولس زره بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لارې ثبتنام وکړو، نو د دارالمعلمین ته شرط ایستلم. نو کله چې ثانی د امتحان ته لاړم ومې کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو. بیا په ثانی د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پوښتنه وکړه، ګوره چې زه داسې ستونزې سره مخامخ یم چې څه وایم دارالمعلمین ته، ولې بس مې نشته؟ نو زه څه وکړم؟ او زه حال دا ده چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکولی، که ستا بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي. نو ما د روان شناسي کوډ ورک، په نتیجه کې څلور اونه وي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته. کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول، نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل. ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان هغې راته کړي چې تاسې خلاف د رشته موږ ته معرفي شوي یاستئ، موږ نه شو کولی تاسو ته مکتوبي منظوري درکړو. نو له ده نه وروسته مالې موږ نو سرانجام وایي تاسې د هر چا سره وغږي چا کامیاب کړی یاستئ. کله چې موږ دو ته لاړو خپل اصلاحاتي ادارې سره، هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم ګیري کېږي، هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکوو. نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشته همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې، نم کار شته نم ګزران.
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ،
ریاست د عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړي.
وایي دغه اصلاحاتي ادارې دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولی. موږ ته چې کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ بیو. نو دغه امور دا دي چې تاسو خلاف د رشته موږ ته معرفي کړی یاستئ، ستونزه مو اصلاحاتي ادارې سره مطرح کړئ. کله چې موږ هلته لاړو اصلاحاتي ادارې مخې ته، نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحاتي ادارې تاسې پېژندي، نو تاسو ته دې زنګ وایي، که نه نو تاسې نشي کولی دننه. هسې ځي سلا کس مو پیدا نه کړه چې موږ خپله موضوع سره
مخامخ یو. ښه، که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسي علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکې چارې پر مخ بوزي؟
زه وایم که امتحان دې واخلي شفایي او تحریري، که مې ونه شو کولی نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود چې دا کار مې وکړو. که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤلینو خو به درته څه ویلي؟ که نه
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحاتي ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو د اصلاح سره وغږیږو. بیا موږ ته هلته کوم کس چې د ورځ که وړاړ وغږې کړي تاسې خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته لاړ شئ او خپله ولایت اصلاحاتي ادارې کې د خپله موضوع مطرح کړي، دغه دنه دا کار په مخ ځي. خو کله چې زه بیا خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته ځم، هلته پوښتنه کوم، وایي له اوسه تصمیم ګیري نه ده اخیستل شوی، موږ ته کوم رپورټ نه ده راغلی، نو موږ تاسو ته څه شی ویلی نه شو دي. آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم ګیري اخیستل کېږي؟
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څانګې شته؟
بالکل، په ټول 34 ولایتونو کې اصلاحاتي ادارې نمایندګي شته.
ته غواړې چې ښوونکی شې؟
دکتور خصوصي کې يم، خوست کې مکار کو، خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغ. بالکل غلمي د پاره امتحان ورکړو، کامیاب شو، غواړم دا کار وکړو، خو اوس به سرنوشت پاتې وو، نه مو څوک راګاوري او نه څوک پریز راځي سلا سره وغږیږو. خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره شریکه کړه. جناب احمد، د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه؟
تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپېژندل شو او آزاد سیالۍ ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا نسبت درې لکه کسانو په ټول افغانستان کې ځان نه کاندید کړی وو. او آزموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په درې درش ولایتونو کې اول ترسره شو. د هغوی نتایج اعلان شو. هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو. پس له دې چې اسناد او کاري تجربه کرد وارزول شول، نو پس له هغې موږ بیا د کابل امتحان هم شروع کړ. کابل امتحان هم خلاص شو. د اوس مهال چې تاسو سره غږیږم، د دې کابل کاندیدان، هغه موافق کاندیدان، د هغوی اسناد اوس ارزیابي کېږي د کمیسیون لخوا، او کله چې اسناد تاییدېږي دوی ادارات معرفي کېږي.
ښاغلی احمد، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی. دی وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورو چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې تاختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدان شو. یعنی د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل الله خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 2 شپېته بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پېښ وو چې هغه زموږ مشخص ټیم، تخنیکي ټیم ټول سره ولیده. تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو، او هغه کسان چې مشکل درلود دا مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي. تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړې، یا رښتیا دوی د سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی ته د ماغه غوري یو کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه. ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکلي موږ که اوس امکان ولري که نه که حل شي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه بیا کېږي چې د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید
کی ان شاء الله. بس نو
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیره موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رشتې خلاف یې ازموینه ورکړي. او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي، او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمند اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په څیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واورئ چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ، او د ورک یا موندل شوي کس نشانې ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابولک د پرارو د ولسوالۍ د شیاګنګل د کلي یم. زما خپل نوم حاجي جان آغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د شیاګنګل ومخته یو غر دی، د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللی دي هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی، شاید د 2-3 کالو دغسې وي، او رخچینه یې ورسره ده. کالي هغه د شا د سه د مخ ته لمر وړي دي، او نوی ځوان دی. دا د مخ پوست یې چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده، نور ثابته دی. پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک ته یې کې پېژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي، نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي، پرا بلا بولک سیاځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکو، ور دې شي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی، پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي، را دې شي ودې ګوري. زما شماره ده 0 5 3 1 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 1 8 1 3. علام مل سمخت مشه.
السلام علیکم وارث ترخیر محمد تا گلورین دې صاحب نه دلته یو کس دا د بصیر په نامه باندې دا وایي د ننګرهار ما نه پوهېږم د شلک زرغون دې ساده دا د مزونه چا ورور یا زوی کېدی پنځه ویشتو کالو دا چې وایي چې دې شمارې ته زنګ وکړي 0 1 2 0 0 بیا یې وایي 0 3 0 2 1 2 0 0 د خدای په امان.
بلی ها السلام علیکم. زما مینه سلامونه د هزاده راځي رسول پټون کا او کار کوم ته وړاندې کوم. زه راغلی عبد الله خلاصي ام چې تاسو ته دا پیغام د هلمند ولایت ته کاریز د کینه پریږدم. مخکې اورور پیغام پریښی و چې زما یو دوست ورکې د ماسم په نامه باندې دی دلسکرګا او سیدون کې دی. هغه زما سره اندوال دی کدا اورور غواړي چې د ماسم په حق له ځان خبرې زما اخلاقی سره دی هم په دغه شمیره باندې اړیکه جوړکړي 0 1 4 9 5 3 9 5 0 6. او د ازادۍ راډیو ته اله دغه کوم چې زما دغه پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژنې، زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 5 3 5 8 1 2. 0 5 3 5 8 1 2. سانجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو مند زلو صالحت خ زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوص کې یو کور سره اوسم. خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب می غږ اوري، نو ماته دې پټیش میرا اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 0 8 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 0 5 0 8 0 0.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. خیر اللہ خان سلطان خبر پر لوٹ کی ماتا دے جنگ وار
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 0 3 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 سالور درې شپږ یو همدار اساسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 12 14 15
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
بله، السلام علیکم. ساحل سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یولسم بلاک اوسېدونکی دی. غلانګلي مې دی شهزاده حکاس دوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څه ندراکه سوی دي چې کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دي. بین د مرګ نه د ژوند درکه زما سره سره که څوک زما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا ته کوم دوست زما غاوري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونیسئ. سلام شماره د 0 4 3 2 5 2 4
عثمان په نامه زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا د چې بندې په هغه ځای کښې اوري یا د خپل نظغه اوري وته شمېرې چې د زنګ وي زم نه د ستار ناپس خبره کوم د هلمند د ګرشت ولسوالۍ څخه نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه بینوا کوچای پوز ولایت د ببرک تڼې څخه تا سره په تماش کې یم. زما یو انډیوال چې دا 3 کاله کېږي د لشیرو په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګ و ته ورک شوی ده. 18 کاله عمر لري. که چا ته په دې اړه معلومات یې نو ما ته دې په دې شمېره ټلیفون وشي
0 4 5 1 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
الو ما یو ورد په نام د دلچند د درې کال کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده. له زابل نه ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهي 0 42 23 28 15 و سلام.
سلام علیکم وروره. ما یو ورور 15 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ حجب الدین نه نادراکه سوی ده. 15 کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. دغه شمېره که چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده. اصلي نوم ده. دې ما زوی ده. دا 8 کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده. ورک ده که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده. د نرخ د ولسوالۍ ده. او دغه د مونږ شماره ده. دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بلې. السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ څنګه اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا 2 کاله کېږي چې نادرکه دی. معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 2 0 2 2 1 4. والسلام.
السلام علیکم زاد اللہ رضا ولایت مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې ما زما یو انډوال دی الوزی نمیږي د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه ورځ دی چې هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات لري. ما له دې په دې شمېرا اړیکه زنګ ووهئ 0 بیا 2 صفر شپږ څلور درې نخته مشه.
السلام علیکم زه رز محمد درغندای د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي عصابي تکلیف لري اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي د راز محمد ورازه دي که هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل عذر کړی ده
خبر ایران معلومات
السلام علیکم زموږ ځخان د غزنی ولایت د جیرور شریف خان اعلی کر سره ټیو ته یاله ما یو ورور د چنه د سی د بیار نو سوته لولي د پلان نه عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جینې نشمت له کوټ څخه نه لره کدي نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیره د راته جنگوري چې پر او یا اته د سټه نه څنګه ته وی وله شمیره یو ور بیا دی لوم چې پر او یا اته د سټه نه څنګه ته وی وله دیش مری در ته جنگ وی او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم کرشت راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح سره. زما یو ماما دی چې دا شپانه سکال کیږي چې نادر کسو دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دا غي د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار نومی عبد الغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 یو ځل بیا شمېره 0
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه انتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم معلم رحمت الله دې موږ ته موجود سو هیڅ نه اړیکه نیولې ما سره څه کار کوي چې رات نیمه امیر محمد دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ یو ورته دوست چې نن د سماد دی د تاجر پاکا زوی دی د هلمند ولایت خوشحال کړي نه دلیل وسالي وسیدونکي دي هر چا ته پاک معلومات یې په دغه شمېره کې ما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم. در روزنامه در غنداو څخه خبره کوم. زه به دوه فرقتی د محمد سلامه دی اساسي تکلیف لري. اصلي د پنجرایي د ولسوالۍ دی، د کشمیر څلغور، د لوی څلغور دی، د روزنامه دراره دی. هغه زموږ شماره ده 0 9 9 5 5. دا زموږ شماره ده. کار د سر کوي بیا معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي سرني ورکوه کېږي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومنی ملا کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د ننسنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته مې راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 9 9.